افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې را وړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د روانې اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو خبریالانو کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد د تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسي ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر له مخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړې چې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین لس میلیونه دوزه د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا څلور سوه ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو په مخه وتړل. څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تیري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 13 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تیري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په څلورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرهچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تیري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره یو میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د څلورو کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د دې هیواد د ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوب د نیوزیلند او ویست انډیز ترمن تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوب کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوب سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمن تر سره شي. خبرنا مله ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډیری د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمیر افغانانو مړي سروان روغتون ته لیږدول شوي دي.
جسدهای اکثر شد در کوه ها
ډیره جسدونه اوس هم په غرونو کې ورغتی د دیارلس کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوې محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
لا ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادۍ رادیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د IFT د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځیدو چې نن د جرمنی پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندگی ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمنی په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله لبري دورسته پارلمان ته وړاندې شو. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایي کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمنی د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او د غراز د هغو افغان کډوالو په باب واوریدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته اوړل شوی دی. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانوني کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د تېرې یکشنبه پورې په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پېښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغان نو وجل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبريالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وجل شوی افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه ساري د جمعې ورځې په سهار ازادي رډیو ته ویل
و جسد های اکثر شندر کوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځین نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوی یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاد پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوی ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولای دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي رادیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلې په لمړیو کې خو ایران ته زنګ وهلې او د خپل حال په اړه زموږ دوستانو ته معلومات ورکړي. هغوی موږ ته احوال راکړ. دوی مخستن مهال لګیدلې خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندې وو. خدا چې وینې ډېر ځای کړي وو خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیر ورځ هم د وژل شو یو شمیر د افغان کورنۍ او ازادي رډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو یو غوښتل چې د مسلې تر رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د راپور لمخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونه د معلوماتو لمخې دغه پیښه د یک شنبه نه وخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کرشمیري نه دي شریکي کړي. د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه خودل شوې دي. تازه د افغان خوځون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا میری هم د غوراپورونو په اړه ژوران نه ښکاره کړي. اغلی امیری د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر لامل تیښتې ته اړ کیږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یو پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیا صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشې کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمه ته وړاندې کړ چې د عافیا صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه څېړنه کوله. عافیا صدیقی د اعصابو تجربه کار متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه و پیژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د مدعي خالد شیخ محمد له وراره سره یې واده وکړ او له متحدو ایالاتونو څخه ووتله. عافیا صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یوه نښته کې ټپي شوه. عین شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 13مه یې استولی او اسوشیټیډ پرس خبری اژانسی یو کاپی ترلاسه کړی د ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړی سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیا صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیا د خور غوښتنلیک د عافیا د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشې کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیا صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې و. مشرف د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالاتونو ته یې وسپارل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی. د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه او نورو ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون آی آر آی بی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چاله چاله په حواله خبر ورکړی چې کڅوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چاله چاله خبرداري ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوختو، لږ تر لږه مو کولای سوی خپل لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې له خوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمام جایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته بیاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تزده نخه کوی. دا یوازی دی ایران کرمانشاه نده چی پکی دی کرن پا برخه که دی افغان کردوالو پر کار کولو بندیز لگول کیگی. دی ایران دی البرز خار پا تلغان که هم یو افغان کردوال چی سلیمان نومی که ازادی رادیو تیبو ویل دلته هم د نورو برخو ترڅنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګیدلای.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټولې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او هر ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بې وزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشحاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي نشي کولای چې په ژمي کې سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 سرویخ بې وزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز خار اړوند خټابي او اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل:
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، د سیال وکړو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسي که بوتیګ نور خو وسره کوي ته نه ګورو سار شی وکړو. ان شاء الله به اصل لاس راځي ولې یخ نه پناه کیږي وبورته رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رافقو
د پکتیا یو بل سیدونکو صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خې استفاده وکي نو په یا وردتو وړو کورنۍ د ترکاری یو ارتیاوی پر کولای شي
سم خدمت وکو نو ان شاء الله شوا وو کورو ته روزي ورکه چې کار هغه استفاده نه وکو او په سي طریق سره وکرو او بو وکو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به موږ سره حل شي
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړی توبر کړل شوی چې بیوازله دي د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته وشي
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل یې ورک شمسیانې باید ورته ولګي دا د ما سره اطمان سي دي دا یو شی نه لري یو مور ده یو لور ده نور څه شی به لري دا به په څه شو کې
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونې دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري دا د سمفل په شکل خلکو ته توجه شوی او د دې نتیجه به ان شاء الله موږ پر تلونکو کې ګورو امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فائدہ کې نور ولسوالۍ ته هم امتداد فائدہ او ښه نتیجه ولري
د یادونه ورده په پکتیا کې هم د مالداري په خوکل په خو خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپل کورنۍ لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي کارپوهان په دې نظر دي کچیر په افغانستان کې د کرنیز سیستم د پخوانی هغه پرځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه بلوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم خبالې راشي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده دا هیران خپل پاکستان کړی ده دا ار شپه په سلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزید دی ته یو سړی هم نسی ورتللی نه ایران ته یعنی سړی خود سره یو مچم نسی وراوشتلی دی په خبر دی که افغانان د ایران پرېږدي راواړي دا په ایران به خپل پلچ شي د زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران په خپل پلچ شي افغانان ته بازارې کې چې راسي دا پیښه چې سبا د ایران کستان کړی ده هیڅ داسې شپه نسته چې افغانان دي 200 300 کسر نور دي
سلامونه نه کې له نو مینې زه حبیب الرحمن زوا کې ما دا محل د ایران هوا د ایز د شار خطا ستو پیغام ورکړم زما پر طالبان او پر حکومت باندې دا ژغ دي چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي په دې بس خاص ته وسی دي د پښتنو دی وسی باید ملي ماتا ملان کې دا هوڅه چغو کینی د چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وایسي باید خپل دفترونو رخصت کړي ملي ماتا ملان کې تاسو ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي او جل کیږي خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سدا بخفاس کیږي مرتز درې سو افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي تر اوسه پر طالبانو د پښتنه هم نه کړي نه خبرګون شو لري دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بس خاص وسی فلسطینی امر باندې ځاغ دی چې نور د افغانانو سره ظلمونه نه کیږي باندې کده ایران سفارت په کابل کې اوربند کا سفیر را وغواړي هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لاس ورځې په ایران کې تیر کړي دا پاسپورت هم راځه وخت او بل تر هغه د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورتو کار وکړي مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخستله موږ ورار دي مارس مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه بریرلی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم زما غوښتنه پښتنه اوزر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جومات ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینت به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسیې ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر له مخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغیزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیا ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نو نن په خبرونه کې لځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلا په جهان پانتون کې د شریعتو پوهنځی محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اوم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به چې معنا کول، ما ته به یو خاص انګیزه را کوله. نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تاسو شعر او شاعري وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر راته اوس زله ډیر شعرونه لیکریول، تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرونته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرونه راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرونته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي، نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعري په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعري مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده. حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو، یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکي. څه چې د مور پلار خوښه یې هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي. که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې، دغه مشکلات متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول او دې برخه کې اوس زموږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي. په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډیر کم وو. بیا چې کله ځوانان سولو، یعنی عمرونه مو اتلسونه سو تر شلو کلو ته راورسېدل، دا هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شیرونه ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پانتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلی ده، د شیرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطی کوم، مدام هم کورنۍ په خوخانه ده کنه، ډیر شان دي چې ما په خپل یعنی کورنۍ ز هر څه کې ما سره په مخالفت کې و. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي، ځوانان داسې مشکلات سره به تبان مخامخ وي.
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست، شیر مولیک او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه تیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا پراتلون کې شیر کې د دې لومړنی
عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاسوي دي پراتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي پکار ده چې دا سپورټ سي. نو موږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه ماتیږي، چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم، یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا 4-5 کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي تر 4 کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل زموږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مروج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پرې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړي وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې مو تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږمه غورځېږمه په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږمه غورځېږمه په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکوي خپل شعر او شاعرۍ ته؟ تاسو ویل چې په ډېرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم. یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم. د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي. کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته د یو څه راسي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ سره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولي، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې. نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل بلبل برسیر دا یو ډیر اوک شیر ده. نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شیر یعنی څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې را وښ کړ، لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پیژنم، قافیه هم پیژنم، ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای د زمونږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې، دغه ډیر اورم ګورم. همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي. اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی شي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی شي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی شي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی شي تفریح ډېره وکړي، کولی شي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره هم نه ده. نو
بله، رابسولي تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته وایه.
سحر یې راتړنګ کړلو، ماخام یې راتړنګ کړو. سحر یې راتړنګ کړلو، ماخام یې راتړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه، الهام یې راتړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله،
خواږې خواږې کیسې مې خپل جانان سره کولې. یو بیا قل را پیدا شو، ټول کلام راته ډنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو، مرام یې راته ډنګ کړو. له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې څه پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شعر باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پیښوری، بلال بارکزیل، دا ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال دی شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویل دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي، چې آتا بعض شعرونه ما تیزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکل دي، خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه نه دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعرین دې هم دې روحیه باندې شروع کړي، چې اکثره شعرونه ما تیزم دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعر زما ډیر خوښیږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړی دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دغه عنوان ده، وغه سرټکه شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږیز چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوښیده، و همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله دینه خاص خوند وړم، او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدوي، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځما سره لوي شوی ده، ډیر په یو خیر روحیه باندې، او هغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ټول اسانتیاوی محدود کړی دي، اته ویلی چې ټول اسانتیاوی ور باندې بندي کړی دي، د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولای، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
کې؟ په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي، یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي، نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند وکړو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي، یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي، مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه مثلا خپله بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم، یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه ووځي، مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي، تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو، چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره لدې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه وایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم، زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم، زه شعر او ادب مینوال یم، او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي، او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره، نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي،
کوم شیر
هغه وای نادان بلال چې دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړې راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بيخي په زړه لګیږي او ډیر می خوخیږي
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډیر خاسته تاسو ول چې کارکتنه کوي د بلال پشیرونو باندې څه ډول نظر به د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا ک بلال خشیر ولي کی او ک خراب شیر ولي کی بلال یو ځوان نلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کلنده ته یو مثبت انرژي ورکوم په شیر کرکتنه کوم کوم ځکه چې فارز دته د اصلاح داس یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما سره کوم ټارګټي او زما غ نیمګړتیا ما ته په ګوته کوي نو زه ته یو داس انرژي ورکوم چې دا هیڅ کله داس احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش دته داسې مثبت انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه يم کدا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شینو دا ډېر پرمختګ وکړي لري بنوي چې دا ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر خشید لري
bale د افغانستان وضعیت په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټوري تمامېدلې سي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابل فشارونه راوستل دي د ذکر برخه کې د کار برخه کې د سفر برخه کې حتی د جامو اغوستلو برخه کې په داسې وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان شوقوی دا څومره مفید تمامې دلایسي
دغه کوم په ټولنه کې ورته پام وکړه د ځوانانو د ولس غږ دی دا یو دی خبرې نه دی د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره هدا مفید تمامې دی شي د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاستراوړنه ده ځکه بلال دغه شاندې یو شیرونه وای چې په دکی یو نوې نه وخت دی د ځوان د فکر راوي خول دی نو زما افغان باندې دا ټولن تډیره غټلری د ځوانانو څخه مې هله او خواهشم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه امدا غشانتي برحاله وساتو مونږ باید پشان شو کومنګ پشا شو نو مونږ ډیر وولېګو ډیر رسته به پاتې شو
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
مننه په خو وخت
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګه ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آینو کې د تصویر دے تګه ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے با مرا کته
شي پاس لبا مارا قتل ډرا تیار شي پاس لبا مارا قتل ډرا تیار شي د سپوږ مې پر خطو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې دګې چورانچی پو کے تصویر دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مٹھے لپاو بناس کم نچوران چھ پاپو کے دے تصویر دے دیدے سترگو پپردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مٹھے لپاو بناس چوران چھ پاپو کے دے تصویر دے